نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ننم إن شاء الله منغ دا سورة البقرة دا آيات 40 نواخلا دا 48 پوری كوو. أولا با لفظي ترجمة كوو دا سلوختم آياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل، يا دلتا حرف ندا دي، دا چالا دا آواز ورکولو دا پار استعماليگي. اي بني إسرائيل، بني وائي زامنو تا، لكمونج چوايو بني آدم. اي زامنو دا إسرائيل، اذكرو یاد کړئ نعمتی نعمت زما. دلته د نعمت لفظ استعمال شوی دی، لیکن د دې مطلب دی نعمتونه زما. نو کله کله واحد لفظ هم د جمع د پاره استعمالیږي. التی هغه چی، دا د مؤنث د پاره استعمالیږي. نعمتونه مؤنث دی نو ځکه انعمتو. اوله مونږ په سورة الفاتحه کې انعمت ویلی وو، او داغې مطلب وو چې تا انعام کړی دی، او دلته انعمتو راغلی دی، یعنی په تا باندې حرکت بدل دی، په تا باندې پیخ راغی. د دې مطلب وی چې ما در باندې انعام کړی وو. علیکم په تاسو باندې، و او اوفو، لکه مونږ چې وایو چې وفا وکړه، پوره کړه. بعهدی دلته په یا باندې سکون دی، غړندی دی، د دې مطلب وی چې زما. بعهدی وعده زما، اوفی زبا، پوره کوم. بعهدیکم ستاسو وعده، کومه چې ستاسو سره شوې ده. و او ایایا او صرف زمانه. فرهبون دلته کې کو تاسو وګورئ، نو د نون د لاندې زیر دی، ټیک شوه؟ د دې مطلب دی چی زمانه. او رحبانیت لفظ هم د دې نه وتی دی. فا پس را ها با د دې روټ ورډ دی، ټیک شوه؟ ویریږئ نی، او لکه ما چې درته مخکې ووی، دلته کې د نی نی چې دی د دې د لاندې زیر دی، د دې مطلب وی چې زمانه. دا دلته چې د نون د لاندې زیر دی، دلته کې چې دی نو یا چې ده نو غورځېدلی ده، ټیک شوه؟ صرف زیر پاتې شوی دی، نو یا چې ده هغه ډراپ شوې ده. د دې مطلب دی چې زمانه، پس ویریږئ زمانه. او رهبه داسې یری ته وایي چې په هغې کې انسان د دنیا نه ځان لرې کړي، او دا د زړه د رپېدو دپاره راځي. و او آمینو ایمان راوړئ، بیما سره د هغې چې انزلتو. دلته بیا په تا باندې پیش راغی، نو د دې مطلب دی چې ما نازل کړی دی. مصدقن چې هغه تصدیق کوي، لما د هغه سوچی، معا چې سره دی، کوم ستاسو. و او لا نا، نولا او نا، تکونو او دا د جمع د پاره راځي، د دې مطلب دی چې تاسو ټول جوړ شئ. او ولا اولنی کافرین کافران، مطلب انکار کول والا، به سره د دې. ولا او ما تشترو تاسو اخلی، بی آیاتی په بدله کې زما د آیتونو. دلته د با معنا ده بدله، آیاتی زما آیتونه. سمنن وای قیمت ته، قلیلا لگ. و او ایایا او صرف زمانه، یعنی الله تعالی خپل ځان طرف ته اشاره کوي. فتقونی دلته بیا د نون د لاندې زیر دی، نو دلته کې یا ډراپ شوی ده، او د نی مطلب وی زمانه. نفتقونی پس ویریږئ زمانه. ولا او ما تلبسو د دې روټ دی، لام با او سین، د لباس هم د دې نه وتی دی. لکه څنګه چې د بنده جسم لباس پټوي، نو هم دغه شان دلته حق د باطل سره، رښتیا د دروغو سره یو ځای کېدل. لبسه وایي ګډ مډ کول، تاسو ګډ مډ کړئ، مطلب میلاو کړئ حق بالباطل، حق د باطل سره. وتکتمو او تاسو پټوي، کتما کتما وایي پټولو ته، او هغه مخکې چې لار راغلی وو، نو هغه د دې دپاره هم راځي. نو مه پټوي تاسو الحق حق، وَهَلَانْكِ أَنْتُمْ تَاسُ تَعْلَمُونَ تَاسُ عِلَمْ لَرَيْ وَأَقِيمُوا أَوْ قَائِمْ كَرَيْ دا فعلي أمر دي وآتوا أو أدا كَرَيْ الزكاة زكاة وَارْكَعُوا أو داهم أمر دي حكم دي أو ركوع كَرَيْ مع الراكعين مع سراء الراكعين دا ركوع لو سراء أولي تأمرون دا هم دا أمرنا دي باول سر كي تا دا نتاسو حكم ورکوي الناس خلقلا بالبر دا نیکي بحر بر یو لفظ رازي بحر سمندر توائي او بر وچی توائي پا وچ باندې انسان تا ځان محفوظ کاری نو هم دا شان دا نیکي پا کول سر بنده تا خپل ځان محفوظ اخکاری و تنسونا او دا دا نسیان دي کتا او واو نون ترین لری شی نو نسیان وایی هیره دوتا و تنسونا او تاسو هیروی انفسکم نفسو نخپل یعنی خپل زان استاسو نهیروی و انتم حالانکه تاسو طول تتلونا تاسو تلاوت کوی الکتاب دا کتاب ا ولی فا بیا لا نا نو افلا نو ولینا تعقلون باول كيتا دي فمنسكي عين قاف او لام دي او دا دي مطلب دي اقل وانون راغي نو دا دا جمع دا پار دي تعقلون تاسو اقل لري واستعينو بسورة الفاتحة كي نستعين لفظهم راغلي و هل تا دا نستعين چي راغلي و نو دا غي مطلب و چي مون مدد غارو او دل تا راغي واستعينو تیک شوا؟ نو دلتا کی وا دا او دا پارا دی او دا استعانت مطلب وی مدد غختل او دا هاگ مدد وی چی پدی که اول انسان پورا کوشش کوی اس لکه تاسو گاڑی لدی کور کوی تیک شوا؟ استاسو نیوازی نکیگی نو تاسو سوک راو غاڑی چی راشه او زمان مدد اکرائی نو تاسو پخپل هم کوشش کوی او بیا بل بنده هم راو غاڑی یو وی چی تاسو پکی پخپل کوشش نکوی نو هغه استعانت نوی نو مدد غاړی بصبری د صبر سره و صلاتی او د من سره و او ان بشک ها هغه نو دلته کې د ها اشاره من طرف ته هم کې دی شي نو دا ها ضمیر دی او دا مؤنث دی ځکه چې منز هم مؤنث دی لکبیرتن لرزی د زور ورکولو د پاره د تاکید د پاره لكبيرة البتدرنوي على با الخاشعين با عجزي كولوا لوباني يعني سوك چي عجزي كوي الذين هاغ خلق يظنون چه هغوي يقين لري او دا دي روت دي و نون نون او دا گمان توائي هسي خو دا گمان توائي خو مخي تينا چونكي ان راغي نو هاغ گمان اس پا يقين كي بدل شو انهم بشك هغوی ملاقات کوي ربهم د خپل رب سره وانهم او بشك هغوی الیه داغو طرف ته راجعون واپس کېدو ولدي یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل اذکروا یاد کړئ نعمتی نعمت نزما التي هغچی انعمت ما انعام کړی دی پتا باندې پېشته نو د دې مطلب دی چې ما انعام کړې دی علیکم پتاسو و انی او بشکما
فضلتکم فضیلت تر کړې دی ما تاسو لا ګوره په عربی کې څومره فصاحت او بلاغت دی چې په یو لفظ کې پوره جمله راغله زمونږ په ژبه کې مونږ وایو چې ما فضیلت تر کړو تاسو لا او دلته صرف فضلتکم راغی نو فضل جدا کړی او دا توتی جدا کړی او کوم جدا کړی نو بیا د دینه پوره جمله چې ده هغه تینا معنی جوړ شي
علا با العالمین پر ټول جهانونو والو
واتقوا دا هم امر دی یوما د هاغه ورځ نه لا تجزی چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس یعنی د بل کس شیئا په سوسیز کې ولا او نه یقبلو او نبا قبلیگی منها دا غینا دا ها زمیر نفس طرف ترزی زکا چی نفس مونست شفاعتن چی شفاعت مطلب سفارش ولا او نا يؤخذو يؤخذو اخذ واي اخستوتا
يؤخذو وابخستيشي منها ده غينا عادل سبدلا ده عدل مطلب انصافهم وي برابريهم وي او بدلهم ولا او نبا هم هغي ينصرون هغي لا مدد ورکلشي الحمد لله ترجمه وشوا او اسبمون د سوره البقره
د سلو يختم ايات نواخله د اته سلو يختم ايته پوری تفسير کو ان شاء الله
په تیر کلاس کې مون
د ادم عليه السلام قصه ویلی و اولنې قصه په قران کې د ادم عليه السلام ده او د دې قصې نه مونږ د ځان لپاره څه زده کړل چې الله تعالی انسان پیدا کړو او بیا یې خلیفہ جوړ کړو او راویلې ګو دنیا ته الله تعالی غوښتل چې انسان په دنیا کې د الله تعالی قانون نافذ کړي او چې د الله تعالی د طرف نه کوم احکامات راځي نو دا غي متعلق عمل کوي او بیا مونږ وې چې آدم علیه السلام پیدا شو نو هغه له الله تعالی فضیلت ورکړو الله تعالی هغه له د علم نعمت ورکړو او هم د دې علم په وجه هغه ته په فرشتو باندې فضیلت میلاو شو او بیا الله تعالی فرشتو ته وفرمایل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټول ورته سجده وکړه سیوای د ابلیس نه او ابلیس په دې وجه سجده ونکړه چې په هغه کې لوی و او بیا الله تعالی هغه له جوړه هم پیدا کړه یعنی بی بی هوا به پیدا کړه او هغه ته وی چې په جنت کې اوسا او چې سړي مرزي وي نو هغه خوره او یو فضیلت ورلدا ورکړو چې هغه له په جنت کې ځای ورکړو هلته کې آباد کړو او دا هدایت ورلورکو چې د دې ونی خواله مزه او چې شیطان د الله تعالی د حکم مطابق سجده ونکړه نو الله تعالی هغه اورټو او وی وستو او دا په قران کې مخکې راځي چې هغه الله تعالی ته وی چې مال اجازه راکړه ته مال اجازه راکړه چې زه دا انسان لمسوم او هغه په دې کې بیا کامیاب شو چې هغه قسمونه وخړل اوس سوال دا دی چې هغه څنګه په جنت کې داخل شو ځکه چې هغه خود د کافیرانو نشو او کافیر خو جنت ته نشي تله نه دی په باره کې ډیری خبري راځي او زی تاسو ته په دې وجه نه کوم ځکه چې دا اکثر اسرائیلی روایت دي او دا غینه پته نه لګی چې دا صحیح دی او کنه او دویمه خبره دا ده چې د کوم سی زمونږ د عمل سره څه تعلق نشته نو په هغه کې هسی فزول بحثونه کول چې هغه کومه ونه وه هغه شیطان چې تینه میوه خوړلی وه یا شیطان څنګه جنت ته ورسېدو ځینې خلک وایي چې دا کوم جنت و دا هغه جنت دی نو دا قسم خبری چې دی کنه دا قسم بحثونه کول د دې مونږ ته هیڅ فایده نه را رسی ٹھیک شو نو یعنی ځینې خلک وایي چې ګوري چې دا جنت خلد وو او کدا بل جنت وو او که الله تعالی چرته یو بل جنت جوړ کړی او چې هغه یې پکې عارضي طور اچولی وو نو الله عالم زمونږ دپاره چې د پوهېدو کومه خبره ده نو هغه مونږ ته دلته ویلې شوې ده چې اوس شیطان دلته څنګه راورسېدو اوس په هره طریقه چې رارسېدلی دی د دې سره ستا او زما په عمل کې هیڅ فرق نه راځي هیڅ فایده مونږ له دا نه راکوي که مونږ ډېر هم د دې په باره کې سوراغ لګول شروع کړو نه دې نه به مونږ ته څه فایده راورسي د سوچ خبره دا ده چې شیطان هغوی ولمسول او هغوی یې د هغه ځای نه وایستل او الله تعالی وفرمایل چې اهبطوا بعضكم لبعض عدو چې تاسو په خپلو کې د یو بل دشمنان یې او په قران مجید کې یو خبره یاد ساتي چې په دې کې هر شی په ترتیب سره نه دی راغلی یعنی اوله دا وشو بیا دا وشو یعنی دا سیکوینس چې ورته ویلی شي نو دا هغه شانتي نه دی چې مونږ یو قصه بیانوو نو دای مونږ چې دای بیا وکړو دای بیا وکړو ټیک شو لیکن د قران اسلوب جدا دی اوله هغه زمکی تر اغلو نو بیا هغه مافی وغوښته او هغه ته بره ویلې شو چې تاسو ټول لاندې کوش شي او بیا آدم علیه السلام ته فرمایلی شو چې زما د طرف نه به تاسو له هدایت راځي ستاسو په ذریت یعنی اولاد پسې ورازي او چې څوک زما په هدایت باندې ځي نو داغو د پاره به هیڅ ویره او غم نه وي نو په دنیا کې هم دا دوه سیزونه دي چې په هغې پسې انسان ګرځي.
او هغه وایي چې دا ما ته میلو شي
او پیسې هم بنده په دی وجه غواړي چې ډېره وي چې زما غم نه وي چې زما سره یره نه وي نه چېرته سباله زه خدانه خواسته بیمار شم که چېرته زما کاروبار خراب شي چې زما سره د کاروبار غم نه وي په دې وجه هغه ډېره پیسه جوړوي کوششونه کوي لیکن الله تعالی دا نسخه په مال کې نه ده ایښي چې انسان دې مال جوړ کړي او د هغو سره به غم نه وي هغه وفرمایل چې څوک زما د هدایت اتباع کوي نو د هغو دپاره به یره او غم نه وي په دنیا کې خو داسې چېرته هم نه شي کېدی چې د بنده دې هیڅ یره او غم نه وي مکمل طور دا صرف په آخرت کې کیدی شي بیا موږ ته دا وفرمایلی شو چې کوم خلک د الله تعالی د آیاتونو سره کفر کوي او د هغې نه انکار کوي نو د هغوی سره به څه کیږي دا نن چې موږ کوم آیاتونه ویلو والی یو نو په دې کې موږ پوه کړو دا یو داسې قوم او د یو داسې امت په باره کې راته وفرمایل د یو داسې قوم چې یو داسې قوم ستاسو نه مخکې تیر شوی و الله تعالی هغوی له یو ډېر غټ مقام ورکړی و د وحي علم یې هم ورله ورکړی و هغوی له دنیاوي علم هم ورکړو او الله تعالی غوښتل چې دوی رول ماډلز جوړ شي چې څوک د الله تعالی د وحي پیروي کوي نو د هغوی سره به هیڅ ویره یا غم نه وي هغوی له به وحي راځي او چې هغوی پرې لاړ شي یعنی چې په هغې عمل کوي نو هغوی به دنیا ته دا خبره ثابته کړي چې د الله تعالی په وحي چې کوم خلک ځي نو هغوی څنګه وي او الله تعالی هغوی چوز کړل ټیک شو هغوی یې منتخب کړل چې هم دا خلک به وي چې د نورو خلکو دپاره به دوی مثال جوړیږي چې خلک دوی ته وګوري او د الله تعالی د پیغام اتباع ورته ډېره ښه ښکاره شي چې دا څومره ښه شی دی چې د هغوی ژوند څومره پرسکونه شو څومره مزې والا شو لیکن هغوی د دومره غټ فضیلت هیڅ قدر ونه کړو او هغوی هغسې عمل ونه کړی شو هغوی له الله تعالی تقریبا ویلی شي چې 4000 پیغامبران راولېږل لیکن بیا هم دا خلک پوه نه شو ټیک شوه یعنی دا خلک چې و نو دوی په دې روان نه شو نو دا څوک خلک دي د بنو اسرائیل د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام او د هغه زوی یعقوب علیه السلام و مطلب د ابراهیم علیه السلام لمسی و یعقوب علیه السلام د هغو 12 زامن و نو دا بنو اسرائیل د هغو اولاد دی او نن چې موږ د چا ذکر وایو نو دا اولنی خلک وو چې دوی چوزن وو الله تعالی دوی په خلکو کې چوز کړي وو چڼ کړي وو چڼول پیژنئ لکه په ډیرو خلکو کې چې خاص خلک بنده سلیکټ کړي په دې صورت کې به تاسو د دوی ذکر ډیر په تفصیل سره ګورئ مخکې تقریبا 100 آیتونه دي چې د دوی په باره کې دي او د دوی ذکر به ختمیږي په آیت 123 باندې ټیک ده دا اولنی د شروع چې کوم 8 آیتونه دي د آیت 146 پورې په دې کې دي ته ډیره په خوږه او محبت سره خبره شوې ده او پوه شوي دي اوس به تاسو وایئ چې دوی خو ډېر پخوا تیر شوي دي نو په قرآن کې ولې د دوی ذکر راغلی دی ټیک ده دا خلک خو تیر شو او دوی د اولاد او د دوی د اولاد نه نسلونه هم پیدا شو چې هغوی ته بنو اسرائیل وویلی شو یهودیان ورته هم ویلی شي او یهودیان په مدینه کې هم وو او یو خبره یاد ساتئ چې سورة البقره چې دی نو دا مدني سورت دی او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو نو دلته په مدینه کې د یهودیانو درې قبیلې وې لکه تاسو حق خبره کوی او ستاسو سره څوک خلک هم وي او یهود او نصارا هم دي نو ستاسو څو خیال دی چې څوک به ستاسو په خبره زیات پوه شي ښکاري خو داسې چې یهود او نصارا ټیک شوه دا نور خو بالکل بت پرست خلک وي او دوی خو اهلی کتاب دي نو هم دغه خبره دوی دلته دوی ته ویلی شوې ده چې تاسو له پکار دي چې تاسو ډېر خیئ د نورو خلکو نه د دوی نه چې کومه مطالبه وه هغه دلته بیان شوې ده او دوی له احکامات ورکړی کیږي نو دا آیتونه چې دي په دې کې د دوی خبره ده دوی ته خطاب کیږي لیکن یو خبره یاد ساتئ چې په قرآن کریم کې چې کله هم چاته سو خبره کیږي نو د هغې مطلب نه وي چې دا خبره صرف د هغوی لپاره ده او زموږ خو د دې سره ډوسه تعلق نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته یو خبره کړې ده او د هغې نه موږ ته پته لګي چې څومره ژور تعلق دی زموږ د هغوی د خبرو سره
ځکه چې په قرآن پاک کې یو خبره هم فالتو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي چې دا چې اهل کتاب دي دا یهود او نصارا، ټیک شوه، نصارا ته عیسایان هم وایي. نو ای فرمایل چې دا ټول حالات به زما په امت هم راځي، کوم چې په بنو اسرائیلو باندې راغلی وو، بالکل داسې لکه څنګه چې یو پیزار د بل پیزار په شان وي. پیزار پیژنې که نه؟ شوز ته وایي. او په یو بل حدیث کې راځي چې په تاسو به هم هغه هر سو په تاسو کې به هم هغه هر سو وي کوم چې په نورو امت چې کوم چې نورو امتونو کړي وو، تر دې چې که هغوی د ګو په سوري کې ننوځي نو تاسو به هم ننوځئ. او که په هغوی کې یو بدبخته داسې هم وي چې د خپلې مور سره زینا کوي، نو په تاسو کې به هم لازمن یو داسې بدبخت پیدا شي چې هغه به هم دغه حرکت وکړي. یعنی دومره خلک د هغوی په شان کارونه کوي. په دې وجه چې په هغوی کې کم خرابې وو، د هغوی په عقیده او اخلاقو کې چې کوم خرابې پیدا شوې وو، نو هغې موږ ته ښکاره کړل چې موږ پوه شو، موږ عبرت واخلو چې ګورئ موږ به داسې نه کوو لکه څنګه چې دوی وو. او بل تاسو د سورة الفاتحه په اخر کې ویلي وو د مغضوب علیهم په باره کې ویلي مو کنه، او ما تاسو ته څه ویلي وو چې دا هغه خلق دی چې د چا سره علم شته لیکن عمل نشته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا یهودیان دي. نو په سورة الفاتحه کې دوی ته یهود ولی ونه ویلی شو او مغضوب ورته ولی ویلی شو چې یا الله موږ د یهودیانو په لاره باندې مبوزه، ځکه چې نمبر ون ټول یهودیان داسې نه دي. ښه، زما د دې خبرې مقصد دا و، دا اوس چې مې دلته وکړله چې دا یعنی ټوله خبره چې ده دا صرف د یهودیانو دپاره نه ده، ټیک شوه، لیکن یهودیان تینه هم مراد دی. لیکن اوس د هغې پوینټس تاسو ته بیانوم چې ټول یهودیان داسې نه دي. په هغوی کې هم ځینې داسې دي چې هغوی به ایمان راوړي. او دویمه خبره سودا
کدا ویلی شوی وی چې دا یهودیان دي، نو باقی خلک به بیا فارغه ناست و چې دا خو یهودیانو ته ویلی شوی دي.
نه، په دې کې هغه خلک هم راځي چې چا سره علم وي او هغوی عمل اونه کړي، ټیک ده، او چې هغوی مغضوب علیهم شو نو هغوی څو کارونه کړي وو چې د هغې په وجه په هغوی باندې د الله تعالی غصه وه، ټیک شوه. د مغضوب علیهم معنی ده چې د الله تعالی پرې غصه وه. نو اخر هغوی داسې څو کړي وو، دا سوال راځي که نه په ذهن کې چې اخر دې خلکو اخر داسې څو کړي وو چې دوی مغضوب علیهم شو،
چې هغه څو داسې کارونه وو
چې موږ ته ویلی شوي دي چې دا دعا کوئ چې یا الله موږ د هغوی په لاره مه چلوه، موږ په هغه لاره باندې مه بوزه. د هغوی کارونه چې کوم کړي وو، هغوی څنګه دې درجې ته ورسېدل؟ حالانکه د الله تعالی رحمت ډېر وسیع دی. موږ په الرحمن او الرحیم کې دا ویلي وو که نه، نو هغوی څو کړي وو، نو هغه موږ ته ویلی کېږي. نو اوس پوه شوئ چې دا ولې موږ ته ویلی کېږي، ځکه چې د ځینو خلکو بیا دلچسپي ختمه شي چې دا خو د بني اسرائیلو قصې دي، نو زموږ د دې سره څه تعلق دی؟ نه، زموږ د دې سره ډېر غټ تعلق دی، او دا د پوهېدو خبرې دي زموږ لپاره چې زموږ ورسره څنګه تعلق دی، ځکه چې دا خو زموږ کتاب دی او زموږ د سبق دپاره دی. هغوی خو ګرې چې وایي او کونه وایي، خو زیاتې مسلمانان وایي که نه. دا قرآن نیمه سورة البقره خو د یهودیانو په قصه کې لاړه. موږ پرې څه کوو؟ نه، زموږ دپاره په دې کې ډېرې د عبرت خبرې دي. او چې کله د بل مثال ورکړی کېږي، تاسو به هم خپلو بچو له د بل مثال ورکوئ چې بچیه د فلاني په شان جوړ شه، بچیه د فلاني په شان مه جوړېږه. موږ داسې مثالونه ورکوو که نه؟ دغه شان دا مثال امت مسلمه ته بیانیږي چې وګورئ تاسو دې خلکو ته، او چرته تاسو دا چلونه ونه کړئ، ټیک شوه، او ورسره هغوی له هم دعوت ورکړی کېږي د الله. د الله تعالی خو د هغوی سره هم خیر خواهي ده که نه، ځکه چې هغوی خو هم د الله تعالی بندیان دي. چې تاسو هم راشئ دلته، مطلب اسلام طرف ته. نو په سورة البقره کې د یهود خبرې دي، د مغضوب علیهم په باره کې خبرې دي، او په سورة آل عمران کې د الضالین په باره کې، په هغې کې د عیسایانو خبرې دي، ټیک ده. دا خبره به درته بیا یادوي چې په سورة البقره کې د چا ذکر دی؟ د یهود، او په آل عمران کې د عیسایانو.
نو دوی مغضوب علیهم دي، دوی داسې دي، او هغوی الضالین دي، نو هغوی هاغ سيدي
يعني يهود تا مغضوب عليهم ويلي شو او كريستيانز تا ابوالين پوه شوې په دې خبره اوس تفسیر شروع کوم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
اوس به انشاءالله مونږ نننی سبق شروع کوو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے د اسرائیل زامنو اسرائیل څوک وو اسرائیل لقد دې د یعقوب علیه السلام د اسرا مطلب دې بنده او د ایل مطلب دی الله دا په هیبرو کې یعنی عبرانی ژبه کې د دې معنی ده او دا هغه معنی ده چې کومه د عبدالله ده نو په عبرانی ژبه کې عبدالله ته اسرائیل ویلی شي او دلته بنو اسرائیل ته دا نه دی ویلی شوی چې ای یهود داسې نه دی راغلی چې یا ایها الیهود ورته ویلی کیدی شو دا غی وجه سو ده چې کله بنده د پلار په نوم یاد شي چې کله د چا یو ډیر بزرگ پلار نکوي د هغوی نوم واغستی شي مثلا کستاسو نوم څوک واخلي چې ای د فلانی لور د بل طرف ته او بل طرف ته ستاسو نوم واغستی شي نو په دواړو کې فرق سوی چې کله تاسو ته وویلی شي د فلانی لور نو د هغې مطلب وي چې تاسو ته د فلانی لور وویلی شي نو په تاسو کې هغه وخت بل شان جذبات پیدا شي کنه سوی خو چرې تاسو ته ستاسو د پلار په نوم آوازو شي او که هغه ډیر سخي وي چې ای د فلانی لور چې هغه ډیر سخي وو ته هم سخاوت وکړه او که د یو عالم نوم واغستی شي چې ای د فلانی لور نو دې مطلب وي چې تاسو له هم علم طرف ته راتل پکار دي تاسو له هم علم زده کول پکار دي ځکه چې ته خو د فلانی لور یې یعنی د هغو د نوم عزت وساته ټیک شوه دلته کې ځکه د پلار د نوم سره خبره کیږي پلار او د نیکو سره او دلته چې هغوی ته وویلی شو چې ای د اسرائیل زامنو د دې مطلب دی چې یعقوب علیه السلام خو د الله تعالی ډیر غټ فرمانبردار وو او د الله تعالی ډیر غټ شکرګزاره وو تاسو د هغو زامن یې نو په دې آواز ورکولو کې د پوهې یو خبره ده چې تاسو خو د هغو زامن یې تاسو له خو پکار دي چې د نورو نه ښیې لکه څنګه چې ستاسو پلار وو نو تاسو له پکار ده چې د هغو په شان شی تاسو نو وفرمایلی شو اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم یاد کړئ زما نعمتونه الله تعالی فرمایي چې ما چې په تاسو باندې کوم نعمتونه کړي وو ما خو تاسو له ډیر نعمتونه د انعام په طور درکړي وو په هغوی باندې الله تعالی کوم نعمتونه انعام کړي وو او څه مقصد دی دلته هغوی ته د نعمتونو په باره کې یادګیرنه کیږي نو دا دوه سوالونه په ذهن کې راځي څه نعمتونه په هغوی انعام شوي وو د هغې په باره کې الله تعالی په سورة المائده کې فرمایلی وو واذ قال موسی لقومه چې کله موسی علیه السلام وویل خپل قوم ته یا قومی ای زما قومه اذکرو نعمت الله علیکم یاد کړئ هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی تاسو ته د انعام په طور درکړي دي او هغه څه نعمتونه وو اذ جعل فیکم انبیاء چې هغه په تاسو کې انبیاء راولېږل یعنی الله تعالی په تاسو کې انبیاء راولېږل وجعلکم ملوکا او بادشاهت تاسو له درکړو وآتاکم ما لم يؤتي احدا من العالمين او تاسو له هغه هر څه درکړل چې هغه په ټول جهان کې هیڅ چا له هم نه دی ورکړي نو اولنې نعمت هغه له سو ورکړی وو چې انبیای په تاسو کې را اولېګل د انبیا در اولېګل څه مقصد وی چې کله الله تعالی انبیا را اولېږي یعنی نبیان را اولېږي نو دې مقصد وی چې الله تعالی د هغه د هدایت فیصله وکړه الله تعالی وختل چې دا خلک سم شي صحیح شي صحیح لاری ته راشي ټیک شوه نو په دې وجه باندې چې دوی د دنیا او د اخرت کامیابی حاصله کړي خپل اخرت ښکلې کړي نو په دې وجه الله تعالی انبیا راولېږل ټیک ده د هغوی د ښه جوړولو دپاره د هغوی نه د خرابي د لرې کولو دپاره د ټولو نه غټ نعمت دوی له څه ورکړی شوی وو چې هغه د ټولو نعمتونو نه غټ دی نو هغه دی د هدایت نعمت د انبیا په ذریعه الله تعالی د هدایت پیغام الله تعالی را ولېګو، لکه څنګه چې آدم علیه السلام ته الله تعالی فرمایلی وو چې فإما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا. دا خبره راغلی وکنه چې زما د طرف نه به د هدایت پیغام درځي تاسو له، نو دوی له بنو اسرائیلو له الله تعالی د هدایت پیغام را ولېګو د انبیا په ذریعه، او دا دومره لوی نعمت وی ځکه چې د هدایت نه بغیر هیڅ نعمت هم نعمت نه دی، لکه تاسو ته اولاد میلاو شي لیکن هدایت نشته نو هغه اولاد د انسان د پاره غم جوړ شي، د بنده د جړا سبب جوړ شي. کچری د بنده سره مال وی لیکن هدایت نه وی نو بیا هغه مال بنده هسی په عیاشۍ کې الوزی را الوزی وی، او بیا هغه مال د انسان د پاره سخت حساب کتاب او د عذاب سبب جوړ شي. دغه شان کله انسان سره صحت وي او که انسان هغه د هدایت په لاره کې ونه لګوي او ګناه په ګناهونه کې ولګوي نو هغه د هغه د پاره زحمت جوړ شي. نو د هدایت نعمت دومره غټ نعمت دی چې دا د هر څه د پاسه دی. نو دا هغه نعمت جوړ کړي ګنې کو هدایت پکې نه وي نو هغه د بنده د پاره زحمت جوړ شي، نو بیا هغه د بنده د پاره د عذاب سبب جوړ شي. نو د هدایت دومره غټ نعمت یې تاسو له درکړو. او نور تاسو ته ما ویلي وو چې په سورة المایده کې سور راغلی وو، د هغې نه پسې در له بادشاهت درکړو. په هغوی کې داود علیه السلام راغلی وو او سلیمان علیه السلام هم راغلی وو، او بادشاهت د هغوی دومره لوی وو، هغه داسې بادشاهت وو چې هغه شان په ټوله دنیا کې هیچ چا ته نه دی میلاو شوی. او تاسو ته پته ده د سلیمان علیه السلام په شان بادشاهت په دنیا کې هیچ چا ته نه میلاو شوی دی او نه به چرته میلاو شي. یعنی د هغو په بادشاهت کې صرف انسانان نه وو، د هغو بادشاهت په هر څیز باندې وو، په مرغانو باندې وو، په پیریانو باندې وو، په میګو باندې وو. دا به انشاءالله مونږ په مخکې صورتونو کې وایو. او هغه په عالمین کې الله تعالی، یعنی په ټول عالمین کې الله تعالی هغه شان بادشاهت هیچ چا له نه وو ورکړی. الله تعالی هغو له چې څه ورکړي دي تاسو ګورئ، من او سلوا دوی ته میلاو شوي وو، د وریځو سوری په هغوی شوی وو. الله تعالی هغوی ته د فرعون نه نجات ورکړی وو، هغوی یې بچ کړي وو. دا ټولې خبرې به په مخکې سبقونو کې راځي. داسې خو د هیچ چا سره هم نه دي شوي، لکه من او سلوا د چا د پاره نازل شوي دي او د چا د پاره وریځو سوری جوړ کړی دی. د یو امت د پاره هم داسې نه دي شوي. نو تاسو له خوا الله تعالی دومره غټ غټ نعمتونه درکړي دي. اوس پوه شوی په دې خبره. او د هدایت چې چرته ما خبره کړې وه، نو دا هدایت دوی له په کوم شکل کې راغلی وو؟ دا درې غټ غټ کتابونه چې وو او مونږ یې یادوو، تورات، زبور، انجیل، دا ټول آسماني کتابونه په بنی اسرائیلو کې راغلي وو. صرف یو قرآن دی چې هغه په بنی اسرائیلو کې نه دی راغلی. نو هغوی ته څومره غټ نعمت میلاو شوی دی. نو الله تعالی وفرمایل دوی ته چې ما خو تاسو له ډېر غټ نعمتونه درکړي دي، تاسو هغه یاد کړئ. اوس د یادولو مقصد څه دی؟ لکه چې څوک تاسو ته ووایي چې ستا د پلار سره ما ډېر خوالی کړی وو، د هغو حالات ډېر مشکل وو او ما یې مدد کړی وو. نو یادول سوی چې تاسو د بل احسان ومنئ، تاسو د بل په قدر پوه شئ چې دوی زموږ سره د احسان معامله کړی وه. هم دغه مطلب وي که نه، د نعمت ته یادولو چې الله تعالی په تاسو باندې څومره نعمتونه کړي دي او تاسو د هغې په باره کې سوچ نه کوئ، او د دې مقصد دا وي چې الله تعالی وپیژنئ. ګورئ که نه، چې کله نعمتونه راشي نو نعمت ورکول والا یادول پکار وي، هغه پیژندل پکار وي چې دا ماله چا راکړي دي. او چې کله چاته دا محسوس شي چې دې بنده په ما ډېر احسانات کړي دي، نو د هغې بیا څه نتیجه وي؟ بیا انسان د هغو شکرګزاره شي، هغو ته ښکته شي، عاجزي پکې راشي او د هغو فرمانبرداري کوي، د هغو اطاعت کوي، د هغو قدر کوي، د هغو په مخ کې سر نه اوچتوي. نو ځکه نعمتونه هغوی ته رایادوي چې ای بنو اسرائیلو، تاسو لږ غور خو وکړئ چې الله تعالی په تاسو څومره غټ نعمتونه کړي دي او څومره احسانات دي په تاسو. دلته مونږ یو شبه ودرېږو او سوچ کوو. بنی اسرائیل ته خبره کیږي، لیکن تاسو دلته بنی اسرائیلو په ځای خپل نوم کیږدی او د خپل پلار نوم دلته کې کیږدی، چې که مونږ ته داسې ویلی شي چې ای د فلانی لور،
لګ یاد کړه پتا باندې الله تعالی څومره نعمتونه کړي دي. سوچ وکړئ، نو ولې په تاسو او ما باندې الله تعالی بشبها نعمتونه نه دي کړي؟ ټیک ده، من او سلما به نه وي نازل شوي، لیکن دومره نعمتونه موږ له الله تعالی را کړي دي. او که په موږ په دنیا کې ډیرو خلکو ته وګورو، نو هغوی د دې نعمتونو نه محرومه دي، کوم چې ماته او تاسو ته میلاو دي. بېشماره خلک محرومه دي او موږ هغوی پیژنو او د هغوی قصې اورو او ګورو، په خبرونو کې هم ګورو، یا بل ځای چرته د هغوی ویډیوز هم موږ ته میلاو شي. موږ ته پته ده چې په خلکو باندې څه تیریږي، او هغوی هم زموږ په شان انسانان دي، په دې زمانه کې دي، په کومه زمانه کې چې موږ په عیش او آرام سره اوسو، په خپلو کورونو کې په سکون سره اوسو، او هغوی د کومو حالاتو نه تیریږي. نو که موږ نعمتونه انجوی کوو، نو بیا موږ له هم د الله تعالی نعمتونه یادول دي. د دې نعمتونو څه نتیجه پکار ده؟ اطاعت هم پکار دی چې زیات شي زموږ، او زموږ څه حال دی؟ الټه چې څومره هم نعمتونه ډیر ملاویږي، نو هغه شان د انسان سرکشي سیوا کیږي. د انسان هغه مره الله تعالی ډیر زیات هیریږي، چې کله ایسی لګېدلې وي نو ډیر ښه خوب راځي. نو بیا بنده مونځ له کله پاسېدی شي، او چې کله زموږ فریجونه د میوو د خوراکونو نه ډک وي، نو بیا بنده روژه کله نیوی شي. او چې کله انسان په ډیرو مزو چرچو کې وي، د عیش او آرام ژوند تیروي، نو بیا هغوی پارټیز، ټیک شوه، او هغوی ویکیشنز کوي، پسیلونو ځي، هغوی نور ډیر مصروفه شي، او د الله تعالی د فرمان بردارۍ نه اوزي، او هغه ترینه هیر شي، او هغه په فن پارټیز او مزې چې وي په هغې کې اخته شي، او د هغو نه عاجزي لاړه شي، نو هغه نور سرکشه شي، او د الله تعالی حدونه ماتوي. تاسو به کتلی وي داسې وي که نه؟ الله تعالی موږ ته نعمت را یاد کړو، چې دا نعمت یاد کړی، او نعمت ورکولو والا یاد کړی. چې کله موږ ته نعمتونه میلاو شي، نو موږ د هغې په مزه کې ورک شو. الله آرام والا بستره ده، نو د هغې مزه ده، ښه ښکلی خوب راشي، د خوراک مزه ده، د سکلو مزه ده، امن او امان دی، هر طرف ته مزه ده، ښه ښکلی موسم دی، نه ګرمي شته نه یخني شته. لیکن چې څوک ورکولو والا دی، نو هغه مو هیر کړو. الله تعالی خو هسې هم انسان کم یادوي، هیر وي ترینه. لیکن چې کله نعمت میلاو شي، نو بیا خو پکار ده چې الله تعالی راته را یاد شي. او دلته چې الله تعالی بنو اسرائیلو ته یادګیرنه وکړه، نو د نعمت په ذریعه ورته ځان را یاد کړو، ځکه چې د نعمت په لیدو سره نعمت ورکول والا یادول آسان شي، او بیا بنده له چرته خیال راتلی شي چې دا ما له چا را کړی دی. نو سبحان الله، هغوی ته وویلی شو چې زما نعمت یاد کړئ، چې تاسو ته د دې سره الله تعالی را یاد شي. او امتی مسلمه ته یې وفرمایل، او مخکې به په دې صورت کې راځي، فذکرونی اذکرکم، ما یاد کړئ، زه به تاسو یادوم. امتی مسلمه ته یې داسې نه دي ویلي چې زما نعمتونه یاد کړئ. په نورو ځایونو کې راځي چې زما نعمت یاد کړئ، لیکن په دې صورت کې دوی ته ویلی شو چې زما نعمت یاد کړئ، او د هغې په وجه ما وپیژنئ. او امتی مسلمه ته وویلی شو چې د دې په ذریعه ما یاد کړئ. د امتی مسلمه نه خو دا توقع ده چې د نعمت د لیدو نه بغیر الله تعالی یاد کړي، دا د هغوی فضیلت دی او د هغوی عزت دی. لیکن مسله دا ده چې د بنو اسرائیلو په شان موږ هم په مزو کې نښت یو، او وایو چې موږ ته خو دا فضیلت میلاو شوی دی، دا میلاو شوی دی، او کوم فضیلت چې د ذمهدارۍ سره راځي، او کوم فضیلت چې د ذمهدارۍ سره راځي کنه، نو موږ خپله ذمهداري هیره کړې ده. او چې انسان ته فضیلت میلاویږي، نو د هغې سره ریسپانسیبلټي، مطلب ذمهداري راځي. که تاسو ته یو عهده میلاو شي، او تاسو وایې چې زه د عهدې مزې خو به اخلم، څومره مزه ده په دې کې، زه پرزیډنټ یم، کله یو ځای ته سیل ځي، کله بل ځای ته، کله یو حکم چلوي او کله بل، نو ټیک شوه، د صدارت او د صدارت کار نه کوي، او د یو صدر چې څومره ذمهداری والا کار وي، څومره غټه ذمهداري وي د هغو. اوس لکه یو ډاکټر دی، او د هغو په ډاکټرۍ باندې هغه ډیر زیات خوشحاله دی، مزې کوي، او چې کله مریض راشي او هغو له علاج ونه کړي، نو هغه د څه شي ډاکټر شو؟ نو خبره ده
چې هغوی له الله تعالی دا نعمتونه ورکړي دي، او الله تعالی هغوی ته دنیا ته خیال غوښتل چې دوی د دنیا لپاره مثال جوړ شي، رول ماډل جوړ شي، لیکن هغوی په نعمتونو کې ورک شو. الله تعالی وفرمایل و اوفو بعهدی، تاسو چې زما سره کومه وعده کړي ده نو هغه پوره کړئ. او هغوی څه وعده کړي وه؟ چې په الله تعالی باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان، او خاص طور په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. تاسو ته دا ایمان راوړل دي، دا وعده تاسو کړی به زما سره، ځکه به د دې په کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق پیشنګویې شوی دي. هغه د دې په کتابونو کې موجود وه، او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ښه پیژندو، خو بیا هم دوی ایمان ولې رانوړو؟ داسې نه وه چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژندو، او د دوی نه الله تعالی وعده اخیستې وه. او دا هم په قرآن کې راځي چې د دوی نه یې څنګه وعده اخیستې وه. په سورة المائده کې دی الله تعالی فرمایي په 12 آیت کې ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الله تعالی د دین وعده خستی وه، او په دې کې 12 نقيبان مقرر کړي وو. وقال الله اني معكم، او الله تعالی فرمایلی وو چې زه ستاسو سره یم، لیکن شرط څه دی؟ لئن اقمتموه الصلاه واتيتم الزكاه، مونځ کوئ او زکات ورکوئ. نو مونځ او زکات د دوی په شریعت کې هم وو. و آمنت برسلی، او زما په رسولانو باندې ایمان راوړئ. و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، یعنی الله تعالی د دینه دا وعده اخیستی وه چې تاسو به مونځ قایموئ، زکات به ورکوئ، او زما رسولان به راځي، او د هغوی به تاسو مدد کوئ، او د الله تعالی په لاره کې به قرض حسنه ورکوئ. نو الله تعالی وفرمایل چې خپل وعده پوره کړئ. اوفی بعهدیکم، که تاسو خپل وعده پوره کړئ نو زه به څه وکړم؟ زه به ستاسو سره یم. لأكفرنكم وسيئاتكم، او زو به ستاسو نه خرابې را لرې کړم، او زو به تاسو په جنت کې داخل کړم چې د هغې د لاندې نهرونه دي. نو دا الله تعالی د هغوی سره وعده کړې وه. تاسو خپله وعده پوره کړئ، او الله تعالی به هم ستاسو سره خپله وعده پوره کړي. پوه شوئ په دې خبره؟ داسې نه ده چې تاسو سومه کوئ او نعمتونه واخلئ، او دوی به ډېره لویي کوله چې زموږ په شان خو په دنیا کې څوک شته دی نه، موږ خو چوزن خلک یو. او تاسو ته پته ده نن هم څوک یهود نشي جوړې دی. دوی وایي چې ځکه چې دوی ته ټول خلک د خپل ځان نه ډېر حقیر ښکاري، چې دا نور خلک خو ټول انفیریر دی، او موږ خو چوزن خلک یو، موږ سوپیریر یو. او الله تعالی وفرمایل چې تاسو خپله وعده پوره کړئ نو زه به هله خپله وعده پوره کړم. پوه شوئ په دې خبره؟ په دې کې ډېر اهم سبق دی زموږ دپاره، ډېر لوی سترګې کلاوهل واله. موږ څه کوو چې کله موږ په یو سیز کې ونښلو، یو وړوکی مثال به واخلو. نو تاسو به لکه تاسو یو میچ ګورئ، یو طرف ته مسلمانان لوبه کوي او بل طرف ته کافران وي. نو موږ فوراً څه وایو؟ چې الله موږ مسلمانان یو، موږ کلمه ویلو واله یو، چې ته زموږ مدد وکړئ. د دې مطلب دی چې تاسو ته پته ده چې څوک ایمان واله دي، نو دې سره د الله تعالی د دې سره د الله تعالی مدد وي. لکه دوی ته چې الله تعالی وفرمایل چې انی معکم، زه ستاسو سره یم. نو موږ ته ټوله پته ده چې یو مسلمانان، مطلب بنده ایمان راوړي او فرمانبرداري کوي، نو الله تعالی د هغو سره وي، او الله تعالی د هغو مدد کوي. نو تاسو وایئ چې ای الله، تو د کافرانو نه بلکې زموږ مل شي، ځکه چې موږ مسلمانان یو. لیکن د الله تعالی وعده چا سره ده؟ چې ایمان راوړی او صالح عمل کوئ. د الله تعالی وعده د هغوی سره ده چې واقعي هغوی د الله تعالی باندې رښتینی ایمان وي. تاسو خپله وعده خو نه پوره کوئ، ستاسو سره خو هغه ایمان نشته. تاسو خو په هغه لاره ځئ نه څنګه چې الله تعالی غواړي. ولی الله تعالی زموږ نه سواده اخیستې وه؟ جی هاں، کلمه چې مو ویلی ده، او موږ د الله تعالی سره وعده کړې ده چې ای الله، موږ ستا نه بغیر څوک اله نه منو، بل څوک شته دی نه اله اله د اله مطلب وي معبود یو ډیره غټه خبره مونږ کړې ده یعنی زمون خو هر څه تو یې تو د ټولو نه لوی یې هر حکم بستا چلیږي نو تاسو د الله نه بره خپل اولاد کېښودو د خدای نه بره مو خپل مور او پلار کېښودو د خدای نه بره مو خاوند کېښودو د خدای نه بره مو ټول خلک کېښودل خلق داسې کوي کو الله هر سوایی نو خیر دی خلق په دنیا کې داسې کوي چې څوک دې بره کړل د الله نه نو تا خو بیا هغه هیڅ هم ونه ګڼو تاسو هسې خو په خوله یوه خبره کوئ کلمه ووې او هغه مو پوره نه کړه نو بیا د الله نه ولې تاسو توقع ساتئ د مدد چې هغه به زموږ مدد کوي د هغو مدد خبره خو د هغه خلکو سره ده چې څوک د هغو سره خپله وعده پوره کوي د هغو د مدد وعده خو د هغوی سره ده او زموږ ایکسپیکټیشن څه دی چې الله دې بس موږ په جنت کې داخل کړي او د جنت وعده د چا سره ده په قرآن کې بار بار راځي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات او منسكوا عمل خو زمون نکیږي نه صفا په خوله باندې وایو چې عمل خو زمون نکیږي دا ډیر ګران کار دی نو بیا خو تاسو د خپل خولې نه دا وایي او الله تعالی وعده خو دا غوی سره ده نو بیا هم موږ دا خبره ذهن ته چولې ده چې جنت خو بس زمون دی جنت خو جوړ دی زمون د پاره هغه خو به خالی وي زمون نه بغیر